السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا مليها میرزاده مو د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او سیمې پاړه د ریپورتونو سره شننې او تفسیرې لرو. خو اول خبرونه له پامیر ساحله.
په کورمه کې پر اوربند سربیره تازه نښتی شوې دي چې پکې د وژل شوی شمیر 98 ته رسیدلی دی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر ویلي دی چې د تحریک انصاف پر احتجاجیانو په کاروایۍ کې د وژل شوي او ژوبلو مقدمه د وزیر اعظم او کورنیو چارو وزیر پر ضد دایره شي او د اوکراین پر بې خبرۍ د روسیې د تازه حملې له وجې تر 1 میلیون زیات وګړي له برښنا بې برخې شوي دي. بشپړ خبرونه په کورمه کې د حکومت په منځګړتوب پر وربند سربیره د سونیانو او شیګانو ترمنځ تازه نښتی شوې دي. روغتیایي چارواکي او ځایي مشران وایي چې په پرونیو نښتو کې یو شمېر کسان ووژل او تر دېر شو پورې ژوبل شول. دوی وایي پرون د ضلع په دوو سیمو کې د یو ماشوم په ګډون څلور نور مړي وموندل شول چې ورسره له تېرې څه باندې یوې اونۍ راهیسې په فرقهییزو نښتو کې د وژل شویو شمېر 98 ته رسېدلی دی. په کورمه کې نښتې د نومبر پر 1 د مسافر لېږدونکو ګاډو پر کاروان هغه وسلواله حمله راهیسې پیل شوې چې پکې شاوخوا 50 تنه وژل شول. چارواکي او ځایي مشران وایي چې په دې ډول په هغه برید او نښتو کې د وژل شویو شمیر شاوخوا 119 تنو ته لوړ شوی دی او تر 190 پورې کسان ژوبل دي. په همدې حال کې د حکومت ملاتړ لرونکو مشرانو ویلي دي چې نن په سیمه کې د اوربند عملي کولو کوښښ کوي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې په ضلع کې د دایمي سولې او امنیت هڅو ته دوام ورکوي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د پاکستان د آئین ساتنې په نوم د مخالفو ګوندونو د غورځنګ مشر محمود خان څکزي ویلي دي چې په سپریم کورټ په اسلام آباد کې د تحریک انصاف پر مظاهرچیانو د امنیتي ځواکونو د تشدد پلټنو په اړه له خپل لوري اقدام وکړي. نوموړي پرون په کوټه کې خبري غونډې ته په وینا کې غوښتنه وکړه چې د اسلام آباد په جمهوریت څلور لاره کې دی د نومبر پر 26 د تحریک انصاف د ځنو احتجاجیانو د مرګ ژوبلې مقدمه د وزیر اعظم او کورنیو چارو وفاقي وزیر پر ضد دایره شي.
هم ام تمام گرانو سے جن کے پیارے
موږ د ټول اغزمن کورنۍ سره همدردی ښکارا کوو. د چا خپلوان چې شهیدان کړل سوي دي او د دې په غم کې برابر شریک یو. موږ غوښتنه ده چې د دې پیش مقدمه د کورنۍ چارو د وفاقي وزیر او وزیر اعظم شهباز شریف او آی جی اسلام آباد په ضد درج شي.
اڅکزی دا راز له حکومت او غختل چې د تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان دی له زندانه خوشی کړی. وفاقي حکومت لا د نوموړي د څرګندونو په خبرګون کې څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې ویلي ول چې امنیتي ځواکونو او پولیسو د تحریک انصاف پر پلویانو ډزې نه دي کړي. حکومت وایي چې د نومبر پر 26 د عمران خان د خوشی کولو لپاره ورغلي او احتجاجیانو له امنیتي ځواکونو سره په خوډب کې درې امنیتي سرتیري او یو پولیس وژلی دی، خو تحریک انصاف دا تور ردوي او وایي چې ځواکونو یې د احتجاجیانو نو منتشرولو لپاره ور باندې ډزې کړې دي چې پکې یو شمېر کسان وژل شوي او ژوبل دي. حکومت وایي د ناقانون احتجاج او پر ځواکونو د حملو په تړاو یې د تحریک انصاف تر 1.5 زیات پلویان نیولې دي. په همدې حال کې بلوچستان اسمبلی د مخالفو ګوندونو پر نیوکو سربیره پرون پر تحریک انصاف د بندیز لګولو قرارداد منظور کړ. د خیبر پښتونخوا حکومت په اسلام آباد کې د تحریک انصاف د احتجاجیانو د منتشرولو پر مهال د امنیتي ځواکونو په تشدد کې د مرګ ژوبلې پر سر لننه درې ورځنی ویر اعلان کړی دی. دا اعلان بیګا د قانوني چارو صوبایي وزیر آفتاب عالم اپریدی د خیبر پښتونخوا د اسمبلی په بیړنۍ غونډه کې وکړ. تحریک انصاف لومړی د نومبر 26 په تاوتریخوالي کې د 8 کسانو د مړینې خبر ورکړی و، خو اوس یې ویلي دي چې د وژل شوي او ژوبل شمیر تر دې زیات دی، البته کره ارقام یې نه دي ورکړي. هغه ګوند امنیتي ځواکونه او پولیس تورنوي چې پر غړو او پلویانو یې ډزې او تشدد کړی دی، خو وفاقي حکومت دا تور ردوي او دعوه کوي چې مظاهرچیانو پر امنیتي ځواکونو حملې کړي دي چې پکې د یو پولیس په ګډون څلور سرتیري ووژل شول. د خیبر پښتونخوا د اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی د تحریک انصاف د غړو او پلویانو پر ضد کاروایی ریاستي ظلم او جبر بللی دی او غونډه یې تر نن ماخوستن 2 بجو پورې ځنډولې ده. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان سی آر له وفاقي حکومت غوښتي دي چې د پناه غوښتونکو افغانانو خوندیتوب دی باوري کړي. په اسلام آباد کې د هغې ادارې ویان قیصر خان اپریدي پرون په بیان کې وویل چې یو ان سی آر د پاکستان په پلازمینه کې له راتلونکي کال څخه پر افغانانو د محدودیتونو د خبرونو په اړه د هغه هیواد له چارواکو سره په رابطه کې دی. دا په داسې حال کې ده چې د اسلام آباد او راولپنډۍ د پولیسو مشرانو ویلي دي چې د تحریک انصاف د زنداني بنسټګر عمران خان د خوشي کولو لپاره د احتجاج پر مهال د تاوتریخوالي پر سر د څلور شپېتو افغانانو په ګډون تر یولس نیم سوه زیات کسان نیولې دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي پر هماغه ورځ وویل چې د ډسمبر تر یو دیرشمې وروسته به هغه افغانان په اسلام آباد کې نه پرېږدي چې هلته د اوسېدو اجازتنامه نه لري. د یو ان سی آر ویاند قیصر خان اپریدي په بیان کې زیاته کړې ده چې په پاکستان کې اوسېدونکي زیاتره افغان کډوال د هیواد د قوانینو پابندي کوي او د هغوی وضعیت ته له بشر دوستانه زاویې لیدل پکار دي. او د اوکراین پر بېخپنا د روسیې په پرونی لوی برید کې د هیواد تر یو میلیون زیات وګړي په سخته یخنۍ کې له برښنا بې برخې شوي دي. اوکراینی ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي پر روسیې په زخته ناوړه توګه د ترنګلتیا زیاتولو تور پورې کړی دی او د کورنیو چارو وزیر ویلي چې په حمله کې د هیواد په نهو سیمو کې بېخپنا زیانمنه شوې ده. روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دعوه کړې ده چې هغه برید د اوکراین له لوري پر روسیې خاوره د امریکایي منځنۍ واټن ویشتونکو توغندیو حملې ته د مسکو غبرګون و. نوموړي د قزاقستان د سفر پر مهال خبرداری ورکړ چې د روسیې پر راتلونکو اهدافو کې په کیف کې د پریکړو کولو مرکزونه هم شامل دی شي. د ویل چې هیواد پرون په جامع حمله کې تر نوي زیات توغندي او سل بې پیلوټه الوتکې وکارولې او ولس اهداف وویشتل. پوتین په ډیرو کمو مواردو کې دا ډول جزئیات شریکوي. د اوکراین هوایي ځواک ویلي دي چې نهاویا توغندي او پنځه دیرش ډرونونه یې په فضا کې شنډ کړل. د خبرونو پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري کورمه کې د اوربند سربیره په تازه نښتو کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله رسېدلې ده. اخوا د جرګې او پارلمان غړي وایي په سیمه کې امن راوستو ته نه پرېښودل کېږي خو چارواکي او پخواني پوځي افسران دا دعوا ناسمه بولي.
بالکل دریام لوس سے امن نه غواړي. جماعت امام باڼه هغه هم یې کار ته استعمالي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر د تحریک انصاف پر احتجاجیانو په تشدد کې د مرګ ژوبلې په سر د وزیر اعظم او د کورنو چارو وزیر خلاف د مقدمه دایرولو غوښتنه کړې ده.
وزیر داخله، وزیر اعظم شهباز شریف، حاجی اسلام آباد ان کی اف آئی آر کی خلاف کاٹی جائے.
په داسې حال کې چې وفاقي حکومت وایي امنیتي ځواکونو د تحریک انصاف په احتجاجیانو ډزې نه دي کړې. د خیبر پښتونخوا حکومت په تاوتریخوالي کې په مرګ ژوبلې درې ورځنی ویر اعلان کړی دی.
تمام ریاستی دهشتګردي کې اوپر تین روزه شوک کا اعلان کړ دی.
اسرائیلو د اوربند په دویم ورځ په لبنان کې د حزب الله په اهدافو بمباري کړې. نور رپورټونه هم لرو را سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په کورمه کې د حکومت په منځګړتوب د اوربند د موافقې باوجود پرون د شیاګانو او سنیانو ترمنځ نښتې شوې دي. ځایي مشران وایي چې هڅه یې کوله وسلوال له مورچو ښکته کړي خو جګړه پیل شوه. دوی البته هیله مند دي چې نن به په سیمه کې اوربند عملي کړي. د روغتیایي چارواکو او ځایي مشرانو په خبره په پرونو نښتو کې تر دیرشو پورې کسان ژوبل شوي هم دي. هغوی وایي چې تر پرون ماښامه په سیمه کې په فرقیزو نښتو کې نه شپېته کسان وژل شوي دي. دا نښتې د نومبر په 28 د مسافرو په کاروان تر وسلوال بریدروسته پیل شوی چې پکې شاوخوا 50 کسان وژل شو. په دې توګه له هغه وخت راهیسې د وژل شو ټول شمیر 119 ته رسیدلی دی او تر 190 پورې کسان ژوبل شوی دي. تاریخ او رګزی له تفصیل سره.
په کورما کې پر ډزبندۍ د رضاکېدلو باوجود د 600 ډلو ترمنځ له اتو ورځو روان جنگ نه دی درول شوی. د شاخ دولت خیلو لایق حسین مشال لډیو ته پر 28 نومبر ویلي د زیارت پورس د جنگ و درولو د هغوی کوششونه پر دغه ناکام شول چې په ټالو کون جلمای چردیوال سلطانی کله او بچاکوټ کې دوه ډلې پر یو بل تر سختو بریدونو لاندې رغلی ول. حسین زیاتوي په سیمه کې عموماً د ورځې جنگ نه وي نو دای سوچو چې لمرچوب خلک را کوس کړي خو د جګړې لکه بل ورته دا هر څه ممکن نشول. په کورما کې پر 2 نومبر د بګن پر سیمه لا الیزو د ورغلی لخکر لخوا تر یرغل په 600 ډالو ترمنز جنگ شروع شوه. د نومبر په 20 د شیا مسافرو په کاروان برید کې د مقامی مشرانو او حکومتي چارواکو تر مخه شاوخوا 50 کسان وژل شوي ول. په سیمه کې د الیزو او بګن پر سیمه شروع شوه جنگ وروسته د صدې خوارکلې بلشخیل سنگینه تر منګل پیوړ غزګړی کونج الیزو او د پړه چمکنی علاقو ته وغځېدلو. د جمعې په شپه هم د دواړو فریقینو ترمن د جنگ کېدلو اطلاع ترلاسه شوي. په ټالو کونج کې له جنگ میدانه په زیارت مخام درې نور مړي تر راوتلو او په 20 نومبر د غزګړی په سیمه کې پر ګولې لګېدلې د یو ماشوم مرګ تر تصدیقېدلو پس د وژل شو شمېر نشپېتو ته رسېدلې. په سیمه کې د جنگ په وخت د صحت محکمې تر مخه د زیارت پورس د درشو پورې خلک جبل شبه هم دی. د مسعود آباد یو زایکس عبدالقادر همدرد مشال رادیو ته ویلي په سیمه کې جنگ روان دی چې نه عام ولس تر سختو مشکلاتو لاندې دي.
عام خلک یقیني خبر دي چې ډېر زیات په یو خبرون فریشنې کې مبتلا شوي دي. دا څېړونه په یو بل باندې د کومې راکې خپلې
په کورما کې په 23 نومبر هم لا پیښوره ورغلی حکومتي وفد د ځای مشرانو سره تر مذاکراتو پس د وو ورځو وربند او یو بل سره د قیدیانو او مړو جسدونو په تبادله اتفاق د راتلو اعلان کړی وو. تر لسو زیات مړي او ژوندي تنان یو بل ته حواله کولو په خبره عمل شوی. خو د ډزبندي له خپل لوزه دواړه ډلې شاته شوی دی. د صدې ملک حاجی سلیم خان او رغزی مشال لوډیو ته د جمعې پښپا ویلي په سیمه کې لک خلک دي چې جنگ ته دوام ورکړي خو کوشش کوي چې د جمعې پرز هغوی هم ډزبندی کولو ته تر رضا کولو پس لمر شوی را کوس کړي.
دا ځل کېږي خو بار صورت د خلک اهل تشیع او سنت په دې باندې راضي دي چې دې علاقې کې مو جنگ بندي وکړو.
کورما یو داسې حساسه قبیلی سیمه ده چیرته کې سنیان او شیاګان په ګډه پاتې کیږي او هغلته د دواړو فریقینو ترمنځ د ځمکو او داسې نور شخړې موجود دي چې ورباندې مخکې هم خونړي جنگونه شوي. په سیمه کې تر دې وړاندې پر 6 سپتمبر په یو بل ځمکو مورچې جوړولو په خبره پیل شوې جګړه تر نهه ورځو پورې جاری وه. په هغه جګړه کې شاوخوا 200 تنانو ته مرګ جوبلر سدلیوا. تاریخ ورکزه مشال رادیو پیښور.
د خیبر پختونخوا په کورما کې د ځای جرګې او پارلمان غړي وایي چې په سیمه کې سولې ته نه پریښودل کیږي. دوی داونه ویل چې هلته په نام نه کې د چا ګټه ده. خو ځینې شنون کې او پوهان وایي چې په سیمه کې د پوز پر موجودګۍ سربیره د افریقایزو نښتو دوام د دې ښکارندوی کوي چې هغوی هلته د امنیت په ټینګښت کې جدي نه دي. خو د خیبر پختونخوا واکمن ګوند او د پوز پخوانی چارواکي دا تورونه ردوي او وایي چې پوز امنیت ته ژمن دی. دا راز د واکمن تحریک انصاف غړي وایي چې په کورما کې د شیاګانو او سنیانو ترمنځ د دایمی روغې لپاره جرګو ته دوام ورکړی دی. تفصیل له اسرار علم مومند پر رپورت کړي.
د خبر پښتونخوا په کورما کې د ځای جرګې او د قومي سمبلی غړي وای په سیمه کې د شګانو او سنیانو ترمنځ روغې جوړې راوستو ته نه پریښودل کیږي. په کورما کې د چمکنۍ او 50 کسیزه جرګې یو غړي رفیع الله چمکنۍ د نومبر په 23 مشال اډو ته ویل چې د اکتوبر په 12 د شګانو او سنیانو لخوا پر یو بل تر بریدونو وروسته د دوی د جرګې پریکړې سرکار عملی کېدو ته پرې نه خودي چې له کبله یې دغه جګړه تر دې دمه وغځېده. البته رفیع الله دا وضاحت ورنه کړ چې پریکړې یې څنګه عملی کېدو ته پرې نه خودي.
دا یو جرګه وای زبیا پکې موجود و ما درې سالو ورځې ګرین جرګه نو یې کې بیا کانه راو لکه چې اوس یو کس باندې جرمانه را ل مثال 12 کروڑ د 15 کروڑ دغه د کومونو جرمانه وي چې هغه پیرا ل هغه نه خشتل کیږي او چې کوم مسله شي هغه د دین نور هوا ورکول کیږي. نو دې کې همیشه کته ګوري د ایسی تلسیدار به هر جرګه کې موجودی کاغه وړه جرګه وي کاغه ټا جرګه وي.
د یادونه دا چې د اکتوبر په 12 د مقبلو د ګاړو پر کاروان په بریټ کې د ول ستنا وجل کېدو وروسته پر هم هغه ورځ وسلوالو د کونج الیزو یو غرته پر تللو دریو کسانو ډزې کړې وې چې پکې هغوی جوبل شوی وو. چارواکو ویلي وو دا څرګندې ده چې دویم برید د لومړی پیښې په خبرګون کې شوی وي. په قومي اسمبلی کې د کورمی سیمې استازي انجینیر حمید حسین چې دا مهال په اسلام آباد کې دی د نومبر په شپږویشتمه یې له مشال لوسره په خبرو کې پوسټ په اشاره وویل چې دا په کورمه کې امن راوستو ته نه پرېږدي.
ایماب کرمی تا تلل دا آمن تلل دی. آمن تو کرمی تا جی بیا جگر جوڑی دی. خوبار حال دی که بلکل دریام لاس دی. تا آمن نگواری. و مو ماده تاوی سا دا وال دل کرمی وال مجور شویو. کرمی که شیا سونی نم ختم شویده. دول کرمی وال زاندنی.
لاهمو دا پاکستان پاوزا پر دیالات سنه دی بیلی. البته په تیر وختونو کې یې په وار وار ویلي چې د سیمې امنیت ته ژمن دي. دغه راز انجینیر حمید حسین او رفیع الله څمکني هم دا ونه ویل چې په ناامنۍ کې د پوځ څه ګټه ده. خو د پېښور پوهنتون د جرنلزم څانګې استاد ډاکټر سید عرفان اشرف د نومبر په 28مه مشال اډو ته وویل چې د پاکستان پوځ غواړي په کورمه کې خپلې موجودګۍ ته دوام ورکړي او د په خبره د ناامنۍ په بهانه له مرکزي حکومت زیات بجټ او له نړیوالو هم پیسې واخلي.
پاکستان ملټری دا علاقے کنٹرول کی اخستی دی او دکی دا وسائلو پا حوالے خبر روانی دی وزن سکل وسائل آئیم آغا صرف کوئلے بانے قبضہ یا مطلب دا سکوپر بانے قبضہ یا جپسن یا سنگ مرمر نا بلکہ دے پورا علاقے سٹریٹیجک ویلیو ہم ریسورس تا دے دزے دے علاقے کنٹرول مینٹین ستن دے دا مطلب دادا سے دے پاکستان فوج پا فیوچر کیم دا وار اکانومی تا ودور کئی او دا سے سوک ہم نشی برداشت کرے سا آغا پا دو علاقوں کی امن راولی.
بلخوا د پاکستان پوز په خوانی بریګیډیر سید نذیر مومند دغه تورونه ردوی او وای په کورم کې د شیګان او سنیانو ترمنځ اختلافات له پخوا راهیسې را روان دي او د په خبره دغه تل کې اکثره د زمکو زنګلونو او نورو خبرو پر سر جګړې فرقی زبانه خپل کړي. د نومبر په 28مه چې کله مشال ډول سید نذیر مومند وپوښتل چې په کورم کې د پوز او پولیسو په موجودګۍ کې ولې فرقی ځانخطې پیل شوې، نو موري په جواب کې ویل چې دا ځانخطې ناڅاپه په دومره غټه کچه پیل شوې چې امنیتي سرتیری ورته تیار نه وو. سید نذیر زیاته کړه کچېری په کورم کې سنی او شیعه عالمان او سیاستوالانو غواړي نو امنیت پر ځای کېدای شي. خبر پښتونخوا د حکومتي ګوند پاکستان تر کنساب مخکخه شوکت یوسفزی هم دا تورونه رد کړل چې ګینې ځایي جرګې او د قومي اسمبلۍ غړي سیمه کې امن راوستو ته نه پرېښودل کېږي. نوموړي د نومبر په 28مه مشال اډو ته وویل چې حکومتي جرګه یې اوس هم په کورمه کې په امن راوستو بوخت ده.
وزیر اعلی پر ریکویسٹ باندې 10 روزه د غیر سیسفر شوې ده او ان شاء الله تعالی امید ده چې کوشش وکړو چې دا غیر نور مسلې ده غیر حل کی دا غیر څه ډیمانډز څه تحفظات دی او بسره
په داسې حال کې چې د خبر پښتونخوا د کورمې انتظامی د مذاکراتو د بریا داوا کړي او وایي چې سنی او شیعه ډلې پر اوربان سلا شوي د هغې ضلع په بګن او الیزو کې تازان ختی شوي دي. د سیمې روغتیایي چارواکو ځایي مشرانو مشال اډو ته ویلي چې د نومبر 28مې پنخټو کې د دواړو خواو لس تنه وژل شوي دي.
دا مشال رادیو ده.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د پاکستان آئین ساتنې په نوم د مخالفو ګوندونو د غورزنګ مشر محمود خان اچکزي له حکومت غوښتي چې د تحریک انصاف زنداني بنسټګر عمران خان د خوشي کړي. نوموړي پرون په کوټه کې خبري غونډې ته وویل چې د اسلام آباد په ډي چوک کې د تحریک انصاف د احتجاجیانو پر ضد د ځواک کارونې او د ځینو کسانو د مجبوره مقدمه د وزیر اعظم کورنو چارو وفاقي وزیر او د اسلام آباد د پولیسو مشر خلاف دایر شي. وفاقي حکومت لا د نوموړي د سرګندونو په خبرګون کې سندې ویلي خو تر دمخ کې ټینګار کړی چې امنیتي ځواکونو پولیسو د تحریک انصاف په پلویانو هیڅ ډزې نه وکړي. ایوب ترین تفصیل راکوي.
د پښتونخوا ملي او میګون چیرمن او د ازب اختلاف د سیاسي جماعتو د اتحادیې تحریک تحفظ عین پاکستان مشر محمود خان اڅکزي ویلي دي چې وزیر اعظم شهباز شریف دی عمران خان سمدلاسه خوش کړي او د ده په ضد د ټول مقدمه واخلي. د نوموړي په خبره چې د یو پلان لاندې د اسلام آباد پر ډي چوک د پاکستان تحریک انصاف پر کارکوونکو برید شوی چې له امله د ده په خبره ځینې کارکوونکي مړه او ډیری نور زخمیان شوي یا نیول شوي دي. محمود خان اڅکزي دا خبره نومبر په 28مه نیټه په کوټه کې وایو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت وکړه او ویل چې د نړۍ یو قانون د بے ګناه کسانو د وژنې اجازه نه ورکوي.
ہم ان تمام گرانوں سے جن کے پیارے شہید کر دیے گئے ہیں
مجھ نے ٹول اغزمن کو رنی سر ہمدردی اشکار کو تو چاخ پلوان چی شہید انکڑل سی وی دی او دو دی پیغام کی برابر شریک کیو سمجھ کشتا نہ دا چی دا دی پیش مقدمہ دی دا کورنی چارو دا وفاقی وزیر او وزیر اعظم شہباز شریف او آئی جی اسلام آباد پر زد درج سی
فیار ان کے خلاف کاٹی جائے
نموڑی دا پولیسو او امنیتی اداروں دا اسکر اس سے کشتا نہ اکڑا چاغ دی دا یو غیر آئینی حکومت پر امر دخبل اولس پزت دزی او تشدد نه کوي. د پښتونخوا ملي او میګون چیرمن غوښتنه وکړه چې حکومت دې نه هیواد معافي واخلي بلکې د سپریم کورټ تر څارنې لاندې د یو کمیشن د لارې د اسلام آباد د اوسنۍ پیښې پلټنه وکړي.
اب بھی وقت ہے معافی مانگی جائے ان
کو اسم وقت سا چداغ خاندانوں سے خم معافی وقت سلسی دچا بچان چی وزل سوی دی دا سپریم کورٹ چیف جسٹس او قبل ایماندار جج بھی حقی دی دا یادی پیش سو موٹو نوٹس واخلی او پلٹن دی وکڑی حقی دا بشری حقوق دا نړیوالو ادارو بیا پا خاص توگه دا ملګرو ملتونو څخه هم غوښتنا وکړه چې هغه دی پیش په آزاد توګه پلټنې وکړي که څه هم تر اوسه د محمود خان اڅکزي د خبرې کانفرنس په اړه د حکومت له لورې څه نه دي ویل شوي خو د پلاننګ او پرمختیا وفاقي وزیر احسن اقبال او د اطلاعاتو وفاقي وزیر عطاالله تارر ویلي دي چې دا لومړی ځل نه دی چې د بریدګرو یوه ډله د تباهۍ په خاطر اسلام آباد ته راغلې وه. د نومبر په 28مه نیټه په اسلام آباد کې د خبریالانو سره په خبرو کې وفاقي وزیرانو زیاته کړې ده چې د شر خوښوونکو سره نه یوازې جدید وسله ورسره وه بلکې دوی په ریډ زون کې د اړخو ډب تر څنګ بېلابېلې ستونزې هم را خود پاکستان تحریک انصاف له لورې د حکومت دا تورونه په وار وار رد سوي دي. بلخوا بلوچستان اسمبلی د یو قرارداد د لارې پر پاکستان تحریک انصاف د بندیز لګولو غوښتنه کړې ده. قرارداد صوبایي وزیر سلیم کوسه د نومبر په 28مه نیټه د بلوچستان اسمبلی و غونډې ته وړاندې کړي او ویل چې د پاکستان فوج همیش په ملک کې د امنیت د ټینګولو په خاطر قربانیانې ورکړې دي لیکن د ده په خبره چې پی ټی آی همیش د فوج د بدنامه کولو هڅې کړې دي. پر دې باندې د حزب اختلاف د جماعتو لخوا سختې نیوکې سوي دي او خپله د بلوچ ملتپاله ډلې نېشنل ګوند پارلماني مشر او پخواني الله وزیر ډاکټر مالک بلوچ و اسمبلی ته وویل که نن په پی ټی آی بندیز لګېږي نو سبا د پیپلز ګوند وارې هم راتلای سي.
پاکستان کے آئندہ نسلوں کو بھی متاثر کر رہا ہے.
قرارداد پاکستان راتوں کی نسل اغیزمن کے والے سی تاسو خپل خواہش پورا کری لیکن کنن تاسو پا پی ٹی آئی بندیز لگوئی نو سبا با پا پیپلز پارٹی او مسلم لیگ ہم تاڈول بندیزونا لگے دلے سی
پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ پر سب بھی ادھاکت رکھتا ہے.
روسا دا ایز بختلاف دا غڑو دا مخالفت او واک آؤٹ برسی را دا ابلستان حکومتی غڑو دا قرارداد منظور کری پیدوانی ورده چه دا قرارداد دا غا روسا و ابلستان اسمبلی ته وړاندې سو کله چې د نومبر په 28مه نیټه د اسلام آباد په ډی چوک د حکومت او پی ټی آی د مظاهره چان ترمنځ د اړخو ډب پیښې رامنځته سوي وې او په نتیجه کې د حکومتي چارواکو په خبره د 900 څخه زیات کسان نیول سوي دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی بیګا د خیبر پښتونخوا اسمبلی په اسلام آباد کې د تحریک انصاف د احتجاجیانو د منتشرولو پر مهال د تاوتریخوالي په اړه بحث وکړ. د اسمبلی سپیکر هغه بیړنۍ غونډه شپې 9 بجو ته وربللې وه خو ناسته شاوخوا 10 بجې پیل شوه چې پکې د قانوني چارو صوبایي وزیر آفتاب عالم افریدي د نومبر 26مې د احتجاج په وخت په تاوتریخوالي کې د تحریک انصاف د ځینو پلویانو د مرګ ژوبلې په سر لننه درې ورځنۍ ویر اعلان کړ. وفاقي حکومت د تحریک انصاف په غړو پلویانو تور کوي چې په امنیتي ځواکونو په حملو کې د یو پولیس په ګډون څلور سرتیري وژلې دي. غلام حس تفصیل راکوي.
په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف د احتجاج کوونکو په ضد د نومبر د 26مې د لوی کاروایۍ وروسته 13 ورځ د صوبایي اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غونډه راوبلله. د دې اجلاس پیل کولو لپاره د اسمبلی سیکرټریټ د شپې 9 بجې وخت مقرر کړی و خو د اسمبلی غونډه د 10 بجو وروسته پیل شوه چې پکې د قانون صوبایي وزیر آفتاب عالم افریدي د پاکستان تحریک انصاف د ځینو پلویانو د وژنو او جوبل کېدلو په اساس په خیبر پښتونخوا کې د دریو ورځو د سوک لمنځلو اعلان وکړو.
تمام ریاستی دهشتګردي کې اوپر 3 روزه څوک اعلان کړ دی
د اسمبلی د معمول برعکس په دې غونډه کې د حکومت او حزب اختلاف د غړو په ځای زیاتې خبرې سپیکر بابر سلیم سواتی وکړې او هغه په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف د کارکونانو په ضد شوی کاروایی یو ریاستی ظلم او جبر وبللو. د اسمبلی دا اجلاس نن ماخام د 2 بجو پوری وځنډولې شو، خو د غونډې وروسته د وزیر اعلی سلاکار ملک لیاقت علي خان مشال ریډیو ته وویل په دې بیړنی اجلاس کې به دوی د اسلام آباد د احتجاج وروسته پر راپورته شوی صورتحال تفصیلي بحث کوي.
په دې باندې مونږه حلقوای یا تقریبا هر ممبر تا موقع ملاویږي اغه چې کم ظلم او بربریت په خپل استر ګلدل دي اب رقم سره شریکي ز قسميه وي چې زما مخې ته کم خلک لګیدل دي په خوده قسم چې دغه اسلحه نه و صرف او صرف د خان زنده‌باد ناره باندې خلک وشتل دي
تاسو څنګه یو پاکي حکومت نه منی وي سو نه دي دغه شوی
دی هسپتال ډیټا ولي بند کړي متي الله جان صاحب ولي دغه بند کو اغه ډیټا کلک کوله خلکو ته خوده د دې لپاره اغه نن پابند سلاسل دي
د اسلامي دا اجلاس په داسې محل اچانک راوبلل شو چې د اسلام آباد د احتجاج وروسته په پښتونخوا صوبه کې د علي امین ګنداپور په مشرۍ د صوبایي حکومت د ختمولو او په صوبه کې د گورنر راج نافذ کولو ګنګوسې خورې شوې وي. خو د قانون او آئین تر مخه که د صوبایي اسمبلی اجلاس روان وي نو بیا په صوبه کې گورنر راج نشي نافذ کېدلی. یو صوبایي وزیر د نوم نه سرګندولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د گورنر راج د ممکنه خطر د مخنیوي لپاره دوی د اسمبلی د اجلاس راوبللو ځکه چې دوی نه غواړي چې د صوبې حکومت یې ختم شي او په روانو حالاتو کې د نورو مشکلاتو سره مخ شي. د حزب اختلاف غړي نصرباز له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې په صوبه کې د گورنر راج لګولو په حق کې دوی هم نه دي، خو حکومت له هم پکار ده چې د خپلو احتجاجونو ترڅنګ په صوبه کې د امن او امان او نورو ستونزو ته هم پاملرنه وکړي.
د گورنر راج خبره کیږي چې را په صوبه کې گورنر راج لګيږي او فدرل ګورنمنت چې کوم دی کوم کابینټ دی د کابینټ کې باندې ډیسکشن شوی دی. نو د یو پولیټیکل ورکر په حساب باندې او د ډیموکراټک پارټي په حساب باندې او امینیشل پارټي د گورنر راج مخالفت کوي. موږ هرګې کوم دی په دې صوبه کې گورنر راج لګېدو ته تیار نه شو. خو پاکستان تحریک انصاف د موجوده ګورنمنت لمدا په کار دی چې موږ د خپل صوبې چې کوم حالت زار دی چې تر تم توجه کوي. یو خو اسلام آباد کې د ظلم او بربریت شوې ده نو تیر 2 هفتونه چې کوم دی په کورم ضلع کې د شیو سنی جګړه روانه ده. دا د پروینشل ګورنمنت ریسپانسیبلټی ده چې دغه شخړه واره کړي. د دې صوبې حالات ته قتل پکار دي. یو طرف ته د دې صوبې عوام چې کوم دی د بدنۍ سره مخ دي، بل طرف ته معیشت خراب ده، د روزګار وسیلې چې کوم دی خلکو او ځوانانو ته نه ملاویږي، د ګرانۍ صورتحال ستاسو مخې ته دی. نو پکار دا چې حکومت په خپل پاپا مزبانی هم توجه ورکړي.
په اسلام آباد کې د نومبر په 16مه د پاکستان تحریک انصاف د پلویانو په ضد د کاروایی وروسته د وفاقي حکومت په امر د تحریک انصاف د 9.5 زیات پلویان نیول شوي هم دي او وفاقي حکومت د تحریک انصاف په ضد د نورو کاروایانو کولو په اړه هم خبري کړې دي.
اسرائیل پرون د اوربند په 2 ورځ په لبنان کې د حزب الله په ځینو اهدافو حمله کړې. حزب الله یو سیاسي ګوند او وسلواله ډله ده چې لبنان په پارلمان کې استازي لري او امریکا یو ترګره ډله ګرځولې، خو اروپایي ټولنې یوازې نظامی څنګه د بندیزونو په فهرست کې اچولې ده. د اسرائیل پوځ ویلي چې یو شمېر مشکوک کسان په موټرو کې د لبنان ځینو جنوبي برخو ته رسیدلي دي او د اوربند شرایطو سرغړونه کړې ده. اسمت ساروان له معلوماتو سره.
د اسرائیل پوز د پنځشنبه په ورځ وویل چې د دې هواد جنگي الوتکو د حزب الله د فعالیتونو له کشف وروسته د لبنان په جنوب کې د توغندیو د زیرمتون پر یو مرکز برید وکړ. دا د اوربان له نافذیدو وروسته د اسرائیل لبنانی هوایی برید دی. متحده ایالات حزب الله د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، خو اروپایي اتحادیه یوازې د دې ډلې نظامي څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د اسرائیل په هوایي برید کې د مرجوبلې په اړه تر اوسه څه نه دی ویل شوي. په همدې حال کې د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې د لبنان د بیساریا ښاروالي نازیا عید ویلي چې برید د دې ښارګوټي په یوه سیمه کې شوی دی. نوموړې زیاته کړه بریټ پای و ځنګلی سیمه کې شوی چې د هغه په وینا عام خلک هلته نزي. د اسرائیل او حزب الله ترمنځ د خونړیو جګړو وروسته د چهارشنبه په ورځ اوربان نافذ شو. د اوربان له پیل سره سم د اسرائیل پوز د لبنان د جنوب اوسیدونکو ته خبرداري ورکړ چې خپل کورونو ته دی بیرته نستنی شي. حزب الله د لبنان د جنوب ډیری سیمې تر کنټرول لاندې لري. د حزب الله سیاسي استازي د لبنان په پارلمان کې غړیتوب لري. د اسوسییټډ پریس خبري آژانس د راپور لمخي د پنځشنبه په ورځ چې د اوربان دوهمه ورځ و د لبنان دولتي خبري آژانس خبر ورکړ چې د اسرائیل په دزو د مرکبا په سیمه کې چې د دوه هیوادونو پولو ته نږدې د ملکی کسان پنهښ شوې دي. راپورونه وایي چې په دې بریټ کې دوه کسان ټپیان شوې دي. اسرائیل ویلي چې په درې نورو سیمو کې چې پولو ته نږدې دي د توپ داسې کړې دي. د اسرائیل پوز په یو بیان کې ویلي چې یو شمېر شکمن کسان په وسایتو کې د لبنان جنوب ختیځو سیمو ته رسیدلي او د اوربان د شرایطو سرغړونه یې کړې ده. په بیان کې ویل شوي چې اسرائیلي ځواکونو پرې ډزې کړې دي. د لبنان د عامه روغتیا وزارت د پنځشنبه په ورځ وویل چې په تیر یو کال کې د اسرائیل او حزب الله ترمنځ په جګړو کې 3901 شپږ کسان وژل شوي او 14500 نور ټپیان شوي دي.
تاسو مشال ریډیو او د خبرونې نیمایي حصے تر رسیدلې ولند خبرونه له پامیر ساحل.
په کورما کې د حکومت په منځګړتوب پر اوربن سربیره د سنیانو او شیاګانو ترمنځ تازه نښتي شوې دي. روغتیایي چارواکي او ځایي مشران وایي چې په پرونی او نښتو کې یو شمېر کسان ووژل او تر ډیر شو پورې ژوبل شول. دوی وایي پرون د ضلع په دوه سیمو کې د یو ماشوم په ګډون ډور مړی وموندل شول چې ورسره له تیرې څه باندې یوې اونۍ راهیسې په فرقه ییزو نښتو کې د وژل شویو شمېر 9 ته رسېدلی دی. په همدې حال کې د حکومت ملاتړ لرونکو مشرانو ویلي دي چې نن په سیمه کې د اوربند عملي کولو کوښښ کوي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د پاکستان د آئین ساتنې په نوم د مخالفو ګوندونو د غورځنګ مشر محمود خان څنګه ویلي دي چې سپریم کورټ د اسلام آباد کې د تحریک انصاف پر مظاهره چانو د امنیتي ځواکونو د تشدد پلټنو په اړه لخپل لوري اقدام وکړي. نوموړي پرون په کوټه کې خبري غونډې ته په وینا کې غوښتنه وکړه چې د اسلام آباد په جمهوریت څلورلاره کې د نومبر پر 26مه د تحریک انصاف د ځینو احتجاجانو د مرګ ژوبلې مقدمه دی د وزیر اعظم او کورنیو چارو وفاقي وزیر پر ضد دایره شي. وفاقي حکومت لا د نوموړي د څرګندونو په خبرګون کې سندي ویلي خو تر دې مخکې ویلي ول چې امنیتي ځواکونو او پولیسو د تحریک انصاف پر پلویانو ډزې نه دي کړې. حکومت وایي چې د نومبر پر 26مه د عمران خان د خوشی کولو لپاره ورغلي احتجاجانو له امنیتي ځواکونو سره په اخو ډب کې درې امنیتي سرتیري او یو پولیس وژل دي. د خیبر پختونخوا حکومت په اسلام آباد کې د تحریک انصاف د احتجاجانو د منتشرولو پر مهال د امنیتي ځواکونو په تشدد کې د مرګ ژوبلې پر سر لننه درې ورځنۍ ویر اعلان کړی دی. دا اعلان بیګا د قانوني چارو صوبایي وزیر آفتاب عالم افریدی د خیبر پختونخوا د اسمبلی په بیړنۍ غونډه کې وکړ. تحریک انصاف لومړی د نومبر 26مه په تاوتریخوالي کې د اتو کسانو د مړینې خبر ورکړی وو خو اوس وایي چې د وژل شویو او ژوبلو شمیر تر دې زیات دی. البته کره ارقام یې نه دي ورکړي خو وفاقي حکومت دا تور ردوی او داوا کوي چې مظاهره چانو پر امنیتي ځواکونو حمله کړې دي چې پکې د یو پولیس په ګډون څلور سرتیري ووژل شول. د اوکراین پر بیخبینا د روسیې په پرونی لوی برید کې د هیواد تر یو میلیون زیات وګړي په سخت یخنۍ کې لبرېښنا بے برخې شوې دي. اوکراینی ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی تر برید وروسته پر روسیې په زخته ناوړه توګه د ترنګلتیا زیاتولو تور پورې کړ. د کورنیو چارو وزیر وویل چې په حمله کې د هیواد په 9 سیمو کې بیخبینا زیانمنه شوې ده. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین داوا کړی ده چې هغه برید د اوکراین له لوري پر روسي خاوره د امریکایي منځني واټن وشتونکو توغندۍ او حمله ته د مسکو خبرګون وو.
لاند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. د ډلهي امنیتی تړون د غړو هیوادونو مشرانو ویلي دي چې د یو سولیز او باثبات او لترهګری او مخدره موادو څخه د پاک افغانستان ملاتړي دي. هغوی پرون په قزاقستان کې تر سرمشري زیروسته په ګډه اعلامیه کې له افغانستان سره د تاجکستان د پولې د پیاوړتیا لپاره پروګرام هم تایید کړ. بیلاروس، قزاقستان، تاجکستان، کرغستان، ارمینیا او روس د هغه تړون غړي هیوادونه دي. تفصیل په دې رپورت کې.
د ډلې امنیتی تړون غړې امنیتی شورا اعلان وکړ چې له جګړې، تروریسم او مخدره موادو پاک سولې افغانستان غوښتن کړي. دوی پرون پنځشنبه د قزاقستان په پلاسمینه افغانستان کې د وی اعلان په تصویبولو د افغانستان لپاره د بشري مرستو د زیاتولو غوښتنه وکړه. ویل د یو سولې خپلواک او متحد هیواد په توګه د افغانستان ملاتړ کوي. دوی همدارس د یو داسې ټول شمول حکومت د جوړېدو پر اهمیت ټینګار کړی چې د افغانستان د ټولنې د ټولو پرګنو ګټي تمثيل کړي، ځکه چې د دوی په باور دا د افغانستان د ثبات او پرمختګ لپاره یو کلیدي عنصر دی. د ډلې امنیتی تړون سازمان چې په 2002 میلادي کال کې جوړ شوی، بلاروس، قزاقستان، روسیا، تاجکستان، ارمنستان او قرغیزستان غړي هیوادونه دي. د ډلې امنیتی تړون ګډي امنیتی شورا اعلامیه چې په افغانستان کې دغه تړون د سرمشریزي په پای کې خبره شوه، پر نړیواله ټولنه ژغ کوي چې د افغانستان د خلکو د ملاتړ او د دې هیواد د زیربناو د پراختیا لپاره د بشري مرستو کچل وړکړي. د قرغیزستان د ولسمشر مطبوعاتي دفتر پرون پنځشنبه وویل چې د ګډ امنیتی تړون سازمان په سرمشي زکی د تاجکستان افغانستان د پولي د لا پیاوړتیا پریکړه وشوه. د ډلې امنیتی تړون د مشانو په غونډه کې د تاجکستان افغانستان د پولي د پیاوړتیا لپاره هدفمن پروګرام هم تایید شو. روسیې او د منځنۍ آسیا هیوادونو په ځلونو د افغانستان او تاجکستان د پولي د امنیت په اړه اندیښنه ښکاره کړې ده. د تاجکستان افغانستان د پولي د پیاوړتیا پریکړه په داسې حال کې وشوه چې د تیری لړم میاشتې په وبښتمه ویبستوالي ډلې د افغانستان له خاورې د تاجکستان په خاتلان ولایت کې په یو بریټ کې یو چینایي وګړی وواژه. لدی پیش وروسته د طالبانو او تاجکستان ځای چارواکو د دې ډول بریدونو د مخنیوي لپاره په خپل منځ کې خبرې وکړې او د تاجکستان دو سرچینو چې په دې اړه پلټنه کوي وویل چې طالبانو شبنه کړې چې د چینایي او تاجکستاني اتباعو د حملې د عاملانو په موندلو او نیولو کې به مرسته وکړي. د سیاسي چارو افغان شنونکي ډاکټر محمد هاشم دانشوي سره لدی چې په تیرو درو کلونو کې د افغانستان له لوري د منځنۍ آسیا هیوادونو ته کوم جدي ګواښنه نه پېښ شوی، خو د دې سیمې هیوادونه د افغانستان په شمال کې د داعش او نورو افراطي ډلو د قوت اخیستو له درکه اندېښنه لري.
بعض استخباراتی منبو ویل دي چې طالبانو خپل ثقيله سلا د شمال څخه یستلې. دا موضوع بایسته دي سوي دي چې بعض ملکونه په دې عقل باندې اندېښنه وخی او فکر وکړي چې احتمال د دې ست چې د داعش و یا ټي 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 تاریخ طالبان تاجکستان د طریقه څخه و چې کړی چې په تاجکستان کې بعض ګواښونه رامنځته کړي.
د ډلې امنیتی تړون د غونډې برخوالو هیوادونو د نړیوالو سیمهیزو امنیتی مسایلو په اړه هم بحث وکړ او څوارلس سندونه یې لاسلیک کړل. د شورا غړي باور لري چې د اقتصادي اړیکو پراختیا او په سیمهیزو اقتصادي سیستمونو کې د افغانستان ادغام به د سولې او ثبات په پیاوړتیا کې مرسته وکړي. شورا هم درس د افغانستان د وضعیت د تنظیم لپاره د ملګرو ملتونو تر چتر لاندې د څو اړخیزو پلیټ فارمونو پر وړتیا ټینګار وکړ.
مشال ریډیو د امن، جمهوریت او پرمختیا کاروان.
د خیبر پختونخوا د کوهارد ضلع د کرنې څانګې مشر ډاکټر شاکر الله خان وایي چې کروندګر د زرعي ځمکې خوندي کړي او د تعمیراتو کارونو لپاره دی نه کاروي. نوموړي له مشال رادیو سره په مرکه کې ویلي چې کروندګر باید د فصلونو او سرو په انتخاب کې له احتیاط سره د اوبو مناسبې کارونې ته هم پام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې اوسمهال په خیبر پختونخوا کې د غنمو د کښت وخت دی. ممتاز بنګش له ډاکټر شاکر الله خان پوښتلی دي چې د کرنې دارې د ځمکو د خوندیتوب لپاره څه اقدامات کړی دي.
د دې لپاره صوبې لیول باندې پالیسی شته، ډیسټریکټ لیول باندې یو کمیټه ده چې هغه کې موږ هم شامل یو. ډی سی سیف د دې کمیټې مشر وی. اوس هم سو سو زینو کې ما پوینټ اوټ کړی چې سیزن روان دي چې هغه باندې موږ اعتراض دي. نو دې باره کې اول خو زمیدارانو ته چې قیمتي ځمکې مزه کوي دا ستاسو اساسه ده، بل زمو چې سمرا بازارونه دي یا سوسایټیانی دي پکار دي چې دا رین لینڈ کې یا چې نان فټ فار اګریکلچر وی. نو دې بارے کې صرف موږ سنوشو کولې، دې بارے کې باقاعده پالیسی، سزاګانې، جرمانی او ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن به انشاء الله ډیر رول پلی کوي. زموږ امید دي ځکه چې موږ وکړل سوځي کې غټي غټي جرمانی مولا کولې، خود یہ کہ اصل کی ددی پر حیثیت زمینداران پر خبر اول پکاری چې داسمه کا مزه کوي داسمه د بچو د نسلونو اساسه ده روزگار نو کرے نشته زمونږه اگریکلچر بیسډ اکانومی دا معاشره ده نو حکومت سره سره اول نه ذمہ داری د لوکل خلکو ده او دا یو کاروبار جوړ شو په دې کمپرومایز کیږي نو پیداوار زما په حساب سره 40% د امروتو کم شوه دي د دې سوسایټیانو د وجې
خکروندر اکثر د بازار نه د فصلونو حفاظت لپاره د وی واخلي یا تخمونه واخلي کوم چې مونږ ته زمیداران اکثر د خبره هم کوي چې هغه معیاري نه وي او کروندګر اکثر د زیان سره مخامخ شي داسې صورت حال کې ډاکټر صاحب تاسو یا ستاسو محکمه کروندګر سره سمرسته کوي شي
زمیدارانو ته دا پکار دي چې هغه د زراعت ریکومینډډ دوا یانې لري لکه زه ته اوس دایمه چې به دوی کوم سپین سره استعمالوي نو دې د زمکو ټیسټ نه کړو دا سره ورچي نو په ټیسټ باندې 500 یا 300 روپے لګي زید ته په دې میډیا وساتات سره چې د کوهارت زمیداران 50% سپین سره بے ځای او بے موکې استعمالوي ځان له نقصان دي دا سي دوايانو پر دې د دوايانو پراپر ډوز او خاص هغه دوي ګوري هغه نه علاوه موږ ته دې روړي زمون کسان ناشتي بیکار ونکو بیا دې روړي یا چته په دو نمبر یا په ایکسپایر دوي باندې پیګي نو موږ سره دې رابطه کوي جی دین علاوه د دوايانو علاوه داسې طریقې شته لکه زه دا ویم په دې کې دویم ګرامو چې تاسو د دوايانو استعمالولو ضرورت ولې راځي په کار دي دې قسمونه داسې داغه لکه امرود سره کته سایت ته داسې بوټي ولګي چې هغه پسې نور انسیکټس راځي نو دا مچ په دې راځي په کار دي دیو ته کیچ کراپ ته مونږ وایو یا ریپیلنټس چې داسې بوټي لګي چې هغه مچ تختي ٹھیک شو یا داسې بوټي نه لګي چې هغه بیماری د پاره نور مټریکشن جوړي او د فصل خرابي یا داسې سره ډیرانی پکې ژوندې نه چي یا شوتل پکې کری چې هغه نه جراثیم راځي یا ګډو تا یا د ګډو د انسیکټس کم دي یا نور داسې بیماری چې هغه ته ورزي بوټیم صفائی غواړي احتیاط غواړي
مونګور چې د نهرونو اوبه پټو ته نه رسیږي او کروندګر هیله وکړي چې خپل پټو کې د اوبو لپاره بور یا کوه وهي دا بور یا کوهی وهلو ته تاسو په کم نظر ګوري آیا دا زمونږ په ماحول ښه یا بد اثر پرې بسته شي
په موکي خو سولر پلانټ مونږ ته د فائدې به ښکاری او دم خو کا لانګ ټرم کې ته وګوري نو دا به د دې زمکه اوبه ورو مونږ ته کمی واټر ټیبل بنان دی زی زدا وې ما چاول د ملک نه راوالو چې موږ په غوسه وځي کې چوټه بڑے ډیم جوړوې شو ګوره انډیا 20,000 نبر ډیمونه جوړ کړه چاینا دیم داسې جوړ کړه چاینا سره په یو کال کې دومره اوبرا شي چې 400 ورځې را رواني وبې استعمالي انډیا 260 پاکستان په 365 کې صرف د 40-50 ورځې وبې دي عام دومره پور انفراستراکچر دی یعنی ری نظام چې صرف 20% وبو دا بوټ جوړو ترسي نو ټوله ضایع دي او دا ډیره یو غټه المیا ده او موږ به د کوهات خبرو کو دلته شپږ ډیمونه دي موږ سره واړه واړه نور هم شته په کار د دې دا ډانچه ټیک شي لکه دلته د کوهات د تاندا ډیم نه والا ټوټل د نیر لینک 60 کیلومتر دی نور راغی کې اخیری 25 صوبو نه رسی خا داسې زمیدارانو هم داسې فصل استعمالي چې په کم وبو باندې بیماری پین راځي هغه د پاره د دې ایجوکیټ کول ډیر ضروری دي زمونږ محکمې بنیادی کار زمیدار ایجوکیټ کول دي نو دا نهري نظام زمونږ د پاره د رګونو اهمیت لري
د کوهات د زمکه آب او هوا کوم کوم فصلونو یاد میو لپاره برابر ده تاسو زمیدارانو ته س مشوره ورکول غواړی
ما جی دا سلورم پینزم سټیشن دی او تاسو یقینو کې چې کوهات کې د دنیا هر فصل کې لکه دل د امرود زیتون اوګا سبزه د دې امرود وګوره د دې مولای گازر یا دنیا یا د منټس وغیرہ چې دی دا تو وګوره دې ځای کې بهترین سټرس فصل کیږي دا چې زمیداران ته چې هغه اعلی قسم زیتون لګولې دي
اکثر زمیداران په خپل پټو کې د پنجاب نه غنم او رغل تخم استعمالوي یا کری تاسو سوي ډاکټر صاحب د پنجاب او د کوهات په آب او هوا کې فرق نشته آیا د پنجاب تخم یا د پنجاب نه رغل د غنم تخم کوهات کې هغه څه خپې دوار کوي شي
لکه تیر کال چې ټول کې پی کې ته ګوره پنجاب کوم تخم راغلی دي نو الته په غلې شو او پنجاب کې باران نو هغه سیډ میچ ور شو نو پنجاب کې نو دلته 50% ریزلټ ګورنه دی ورکړی دا زه بانګې 99 ما بغیر د څه خوفه دې کې حکومت هم نوټس اخستل پکارو او دی خو اوس زمونږ محکمې دا یو کار وکړو چې د ای ڈی ایف په تھرو اګریکلچر ډیولپمنټ فنډ په تھرو کې پی کې کې بےتحاشا سیډ دې سپلای کوي مونږ 300 ایکڑ مونږ ته ایس ایم پی وی سیډ ملٹیپلیکیشن پلاٹس لکه دا 300 ایکڑ کماتا 15 من هم کی کنه لکه دا بزیات کې 20 من پورې نو 3 × 20 = 6,000 من برا روان زلما کوهات خپل تخم پیدا کړی وی نہ بجائے دے دے چمنگ تبار نہ تخم راضی اب و عوام فرفی ویرائٹیاں وی میچیورٹی کیم شکوی لوکل دغ سرا اڈاپٹیبلٹی کیم کوشچنز وی نہ تمنگ سرا واٹ کی ریسرچ اسٹیشن شتا داہی تخمنا یا منگ تک کمی ڈیف زیرا کو را روان کا اللہ ان شاء اللہ منگتا دا سیٹ کلیننگ مشین ملاوی گی امید دا دے تاسو بے افتتاح کے وے ما سر ڈی جی سیب کمٹمنٹ کرے دے چرا روان ضلع بمنگ دا کوہاٹ خلق و تا دا کوہاٹ تخم صفا کو دوی ته صرف مونږ دا ریکویسٹ چې مونږ کم د سیډ ملټیپلیکیشن له بیسک سیډ یا پری بیسک ورکو چې آ لګیو په مونږی خرسی په خریټ پتی اخلو نو د کوهار زمیدار به ان شاء الله را روان سکال نه خپل تخم د خپل علاقې اخلي هغه به ډیفینیټلی بیمارې هم پینې لګي رزلټ پی خوي
د مشال رادیو خبرونه د سهار له سالورو تر شپږو بجو په منځنۍ سپا شپږ سو یوش کیلو هرتز
د سهار له نه د ماخام تر شپږو بجو پلنډو سپو دو لزره یو سلولس
تیار لزره پینز سواتیا
پینزل لزره او سوا پینزش پیتا
او ولزره تسواتیا کلو هرتسا
او دما خام لشپگو تر او
دا ماسخوتن لنه هو تر لسو
او د شپې ل یو لسو تر دو لسو بجو
په منځنۍ سپاش پک سو یوش کلو هرتسا اوریدل شي
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د پاکستان د مخابراتو یا ټیلی کمیونیکیشن وزارت په خپل ویب پاڼه لیکلی چې د نومبر تر 23مې پورې 25,000 وی پی این ثبت یا رجسٹر کړی دی. وی پی این هغه ټکنالوژي ده چې خلک یې په استعمال سره نه یوازې بند ویب سایټونه خلاصولی شي، بلکې د حکومت لسترګو هم پټی دی شي. حکومت وایي دا فیصله د غیر اخلاقي کړنو او انټرنیټي جرمونو مخنیوي لپاره کړې ده. خو د بشري حقوقو فعالان دریځ لري چې د پاکستان حکومت په دې کار سره له خلکو د بیان ازادي اخلي. بشیر ګواخ په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان حکومت پر انټرنیټ د څارنې په زیاتولو سره د وی پی این یا ورچوال پرایویټ نیټورک ثبتولو یا رجسٹرولو پریکړه کړې ده. د مخابراتو یا مواصلاتو وزارت د نومبر په 14 وویل چې خپلواکه یا شخصي وی پی این ته به اجازه نه وي او خلک یوازې له حکومت سره ثبت کړي هغه کارولی شي. وی پی این شخصي مجازي شبکې ته وایي او هغه ټکنالوژي ده چې خلکو ته نه څارل کېدونکي انټرنیټ برابروي. وی پی این د ګرځنده زیرک فون، کمپیوټر او ټابلیټ کې د استعمال لپاره د پوسټ کالو یا سافټویرونو او کاریالونو یا اپلیکیشنونو په شکل کې راځي. په پراک کې د خوندی ټکنالوژي کارپو کارټر بون وایي حکومتونه کوشش کوي چې د وی پی این په ثبتولو سره له خلکو په خپلواک ډول د انټرنیټ کارولو اختیار واخلي او پر هغوی څارنه زیاته کړي.
The main difference between a government registered VPN and a non-government registered VPN
فرق دا دی چې له حکومت سره registered VPN مجبور وي چې چارواکو ته د کارونکو معلومات ورکړي، خو غیر registered یا ناسبت VPN استعمالونکي بند ویب پاڼه خلاصولې او بغیر له خپل تاریخچی پرې خودو انټرنیټ استعمالول شي. دا په دې معنی ده چې حکومت نش کولای دا غوي معلومات تر لاسه کړي، بلخوا حکومتونه کولای شي هر وخت چې غواړي ثبت شوی وی پی این بند
کړي.
د پاکستان د مخابراتو یا ټیلی کمیونیکیشن وزارت پر خپل ویب پاڼه لیکلي چې د 2023 کال د نومبر تر 23مې پورې هغه 25,000 وی پی این ته اجازه ورکړي چې له حکومت سره ثبت شوی دي. تر دې لس ورځې مخکې هغه وزارت په خپل رپورټ کې ویلي وو چې 3,400 او 8 پاڼې او همداراز له 15,000 څخه د زیاتو ټولنیزو رسنیو کارونکو حسابونه یا اکاونټونه یې بند کړي دي. په دوی کې د معلوماتو شریکونکي ایکس یا پخوانی ټویټر هم دی چې د پاکستان بشري حقوقو کمیشن وایي حکومت د نیوکو کونکو د غږ خاموشه کولو لپاره بند کړی دی. که څه هم د پاکستان حکومت دریز لري چې د وی پی این د ثبتولو پریکړې د انټرنیټي جرمونو د بندو کړو ویب سایټونو د پرانستلو او نا امنۍ مخنیوي لپاره کړی ده، خو د بشري حقوقو فعالان دا دلیل بې اساسه بولي. د بشري حقوقو وکیل طارق افغان په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان ریاست د انټرنیټ د چرنولو او بندولو اوږده تاریخچه لري او یوازینی مقصد یې له خلکو د بیان ازادي اخیستل دي. هغه زیاته کړه چې د پاکستان آئین خپل وګړو ته د شخصي او بیان ازادي حق ورکړي چې باید خوندي پاتې شي.
پاکستان د جوړېدو نه راوخلا تر نن ورځې پورې د ریاست فریډم اف سپیچ، فریډم اف پریس د دې مخنیوي کړي دي او دا اوس چې کوم کړه وی پی این دی ريجستره کړي، نو دا هم د آئین د بنیادي حقوقو خلاف ورزي ده. دا ملک چې دی دا په دې سټیزنز باندې په دې وګړو باندې په خلکو باندې آباد دی او خلک خپل حقوق غواړي حقوق پیژني او حکومت او ریاست به دیلا حقوق ورکي او په هغه کې یو حق دا هم دی چې فریډم اف سپیچ دی خلک دی ایکسپریشنز کوي.
د بیان ازادي لپاره کارکونکو نړیوال ادارې فریډم هاوس د 2023 کال په ریپورت کې ویلي چې په پاکستان کې خلک د انټرنیټ جزوی ازادي لري او له همدې امله د سلو هیوادونو په لیست کې په 20 نمبر دی. د هغه ادارې په وینا پاکستان قوانین د بیان ازادي د اسانولو پر ځای د ترولولو لپاره کاروي. خو د پاکستان د کورنو چارو وزیر محسن نقوی د نومبر په 15 په یو خبري غونډه کې پر خپلواکو وی پی ان د بندیز پریکړه پر ځای بللې و چې د بشري حقوقو لپاره کارکونکو په سختي نه وکړي. په تنقید کوونکو کې د پاکستان بشري حقوقو کمیشن او د خبرلانو وفاقي اداره شامل وو چې په جلا جلا خبرپاڼو کې د حکومت لخوا وی پی ان ثبتول د بیان ازادي د ترولولو یو بل هڅه و بلله.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومندا یو ساعت خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبې په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
د باجوړ د مامون دو سیدونکو وای پسیما کې 15 داسې خلک ځینو دي چې حکومت ورته سہولتونه برابر کړي نو په کې سیلګری وده کول شي چې ورسره به د ځای خلکو واړو واړو کاروبارونه هم زیات شي. دی وای د سیمې غرو نشنې دي د بوچنی پکې بایګي او په ژمي کې پکې واوري هم وريږي خو د تګ راتګ لارې ورسته سمې نه دي او هلته د سیلانیانو د پاتې کېدو لپاره ودانې هم نشته نو ځکه ورته ډیر خلک نه ورسي. بل خو د باجوړ د حکومتي ګوند پارلماني استازي وای چې په دې اکلای د سیلګری د حکومتي ادارې سره خبرې کړې دي او هیله ده چې په راتلونکي وخت کې دلته د سیلګری د ودې لپاره اقدامات وکړل شي. تفصیل شانواز ترګزی ناورو.
د باجوړ په ماموند کې د سیلګری ګڼ شمیر ځایونه شته. هغه د خلکو وای چې که حکومتي ادارو ځینې ودانۍ جوړ کړي د سیلګرو د ورتک سہولتونه برابر کړل نو بیا ممکنه ده چې هغه ته د سیلګری د سند د لارې هم خلک ډیره ګټه وکړي. شاول خان مامند خلوزو د کلیوال کونسل بلدیاتی چیرمن دی. هغه مشال رډو ته ول مامون په ګرد باجوړ کې تر ټولو خپل درې لري. دغه تغورنه کارو سرشنوي ولې د واور موسم کې تر ټولو اول او زیاته واور مامند کې کیږي.
د بادي شیخ کولې د سیل زیاتې خو دوبو نشواله دی کوغل ته چرتی دوبو یو کوی یو سولر کوی یا سیستم جوړ شي او د حکومت ته پاملرنه راشي نو د ډېرو خلکو کاروبار ته جوړې دی شي. دکانونه واړه واړه جوړ کړي دي واړه واړه هوټلګي جوړ کړي دي چایخانه جوړې کړي دي. بل زمنګ په ماموندو کې مومن پټه او ته وایي چلته خوب ډېرې خولي وبدي او دسې د غر پور شوګانی دي. هلته د سړک مسله ده دسې کچا سړک ختلې ده خو چې هلته سړک جوړ شي نو التمام خلق سیل لذی.
مامون د باجوړ په مغربي اړه د ډیورنت کرغه ته تیر مغریز او پراخ آباد سیمه ده. په تیر سرشمیرونو کې د باجوړ دغه سیمه آبادی د 15 لکو زیاته خودل شوی. دغه خلک کروندې هم کوي خو هغه بارانی او یا به د چینو په اوبو کېږي. د باجوړ د مامون د هغه لارې چې پوری غاړه د کونر سره لګیدلی غاخي پاس لیټای پاس او نواپاسی ډیره مشورې لارې دي. دغه سیمه ته کتر ټولو لوی مشکل کوم شته. هغه بیا د سرکونو د کموخت او یاد خرابوالی دی. د مامون د اوسیدونکو او د عنایت کلا د بازار د دکاندارانو ته اتحاد مشر عمران ماهر مشاد رډو دوی حکومت که دغلته سہولتونه ورکي د باجوړ نه علاوه د مومند او د دین خلک به هم دغلته د سیل لپاره ورشي.
د بو مسلمان تشته دی بجلی دا مسلمان تشته دی چې دا غنه قطر شي مرسته په مین روډ باندې راځي په برکلی کې بادیسی او ته وی چې هغه ته هر مازیګر 2000 پور کسان باغ ته هر مازیګر راځي سیل لپاره چکر د پاره د واکینګ لپاره غډر مزیدار زید پاکي د بو مسله شته دی پاکي مطلب د سیل د سیلګر د پاره کوم مزیدار زی اسهولیات تل تنشته دی. چلته حکومت راشي هغه ته توجه ورکړي پغزه کې جنگل غونټره بوټي غونټري چاغزي کې سپایو کې او کورسی پکې ولګی د ناس تیر پاره بج بر لاړ شي کګا پاس او توید د کګا پاس نه چرخه ته شي د علاقم ډیر خولې مزیدار علاقره حکومت پی توجه ورکې نو دا ډیر خولې زین دي د تبا یواز د باجول خلک نه مومند دا هم تر ازیخ کار خبردار شي مومند کې خصم مزیدار زین نشته دي
د مومند نه د صوبای سیملی په څوکې منتخب غړي ډاکټر حمید الرحمن مشاد رډي توای دوی هم کوشش کوي چې د خپل سیمې د سیل زینو ته سہولتونه ورکړي
پکنک سپارٹس یہ بانڈا گئی دارنگی گبرے سفر مومن پٹے اسما دغه چې بادیسیا دا ټول پکنک سپارٹس دا مونږ ورکړی مو یو دغه د پاره ورکړی او ټورست چې کوم زمو ټوریزم ډپارټمنټ دی دغه د پاره او زمونږ پلان هم شته خو شوم کې حالات داسې دي چې بده کې د بار نو فلال خلک ناراض یو ځای خلک چې دی نو هغه دې باندې آلتا مطلب هغه ګیدرنګ دغه کیږي دغه زمونږه خپل علاقه ده او دغه علاقې د ترقې لپاره پلان کې مشته جديد لپاره مونږ څه سکیمونه په نیکسټ ډی پی کې واجو
د ماموندو په دغه سرحدي لارو به تیر وختونو کې کاروبار نه هم کېدل خو هغه وس بند شوی او خلک وای دغه ته جوړ شوی سرکونه هم شاوخوا 50 کاله زړه شوی خو دې سیملې د غړي ډاکټر حمید الرحمن په خبره دوی د زینو سرکونو جوړولو منځوره هم ورکړې دي شانواز ترغزه مشال ریډیو په خبر
مشال ریډیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلای شئ زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شي. لمشال رادیو سره اوسئ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی د مشال ریډیو پروګرامونو تاسو د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم لوستلی او لیدلی شئ. د دې ترڅنګ په فیسبوک، یوټیوب، ایکس پانا، د مشال ریډیو واتس اپ چینل باندې تاسو ته مشال ریډیو خبرونه تعقیبولی شئ. ورزو د رپورټ ته خوست ته چرته چې د ځوانانو د یووالي په نوم د 2023 کال د فوټبال غوره لیگ سیالۍ پیل شوې دي. په دې لړ کې د نومبر په 20 د سیالو د پرانیستې مراسم وشو. په لیگ کې د خیبر پختونخوا یو شمېر لوبغاړي هم ګډون کوي او پکې ټولې 10 لوبډلې شاملې دي. ورزشکارانو، لاړوندو ادارو او پنګوالو څخه د سپورت پرمختګ لپاره د مرستو غوښتنه وکړه. نجیب الله خیل اورو.
دا په خوست کې د فوټبال د 2023 زیږدیز کال د غوره لیگ د پیل لپاره ځانګړي مراسم وو چې د وینا دولتي مؤسسې اړیکو دفتر په نوښت رابلل شوی او د دې ولایت د فوټبال د ګڼو لوبډلو د لوبغاړو سربیره پکې د سپورت یو شمېر مینوال راټول شوي ول. د اړیکو دفتر استازي ایوب اندیال مشال راډیو ته ویل
مخه د ځوانانو ترمنځ د ورورولۍ، مینې، صمیمیت او د طرفګرانۍ او بدبینۍ لمنځه وړل وو. موږ هیله چې په راتلونکي کې د ځوانانو ترمنځ یا خاصتا د سپورت په برخه کې نورې داسې برنامه په لاره واچو.
خوستي ورزشکارانو د فوټبال د لیگ د پیلېدو د مراسمو پر تیاری خوښي څرګنده کړه او له اړوند ادارو، پانګوالو او سوداګرو یو غوښتل چې په هیواد کې د سپورت د پرمختیا لپاره د لوبډلو مادي او معنوي ملاتړ وکړي. د مجاهد لوبډلې کپتان زبیح الله یوسف زی ویل
دا ساکل چې کومه برنامه او تاسو ویره ډیره خپل ډیره شاندار برنامه و. نو د تجارانو څخه هم وختنه ده چې دغه سی په فوټبال ته او ټیمونه سپانسر کې ترسو وکول شي چې د خوست فوټبال په درسون نور آینده کې د دینه خبر نه وي او خو فوټبال ته خدمت وکي، سپانسرشپ وکي ترسو چې وکول شي ورزش نور پرمختګ هم وکړي.
خوستي ورزشکاران وایي لیګونو او سیالیو لپاره د دا ډول مجلل او شاندار مراسمونه ول دوی حسوي او خلکو لپاره دا پیغام لري چې ورزش د ژوند یو مهمه اړتیا ده. د بریال لوبډلې کپتان نور الله زلاند ویل
سنای لیگ چې 2023 کول د خوست ولایت په پیل کېږي د خیره ساک ډیر متفاوت دی، توپیر لري. د تور کلونه مراسم او کپی کر وکړو لوبډلې د کلبو رئیسونو ښه ترتیب کړی دی او ښه جوړی کړی دی. د تیر کول په نسبت به دا لیگ ان شاء الله پیاوړی وي، ښه بوي.
بل لوري ته د خوست د ورزشي امارت مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې د سپورت د پرمختګ لپاره د یو شمېر مؤسساتو لخوا په ځینو لرو پرتو سیمو او ولسوالیو کې د وړو سپورتي میدانونو د جوړولو کارونه پیل شوي دي. د خوست ورزشي امارت او راشا کډوال ویل
موږ د مؤسساتو سره اختیو او مؤسساتو سره په دې باندې خبر هم کړی چې په کلي کې میدانونه جوړ کړو. همدلته پارک په میدان تر څنګ سوبرې کې زمبر د والیبال میدان مساخله کوم د والیبال میدان سپیره سرکه کې د کرکټ میدان موږ ابتدا کا پاغه باندې کار روان دی او تر څنګ موږ کوشش کوو چې خخ استعدادونه په کلی کې پیدا.
افغانستان ته فوټبال لوبه د شلمې پیړۍ په لومړی کې راوړل شو او په 1922 زیږدیز کال کې په لومړي ځل په افغانستان کې د فوټبال فدراسیون تاسیس شو او بیا په 1943 زیږدیز کال کې د فیفا غړیتوب ترلاسه کړ. فوټبال په دې هیواد کې د یو محبوب ورزش په توګه پیژندل کیږي او د خوست په ګډون په ټولو ولایتونو کې زیات شمېر لوبغاړي او زرګونه مینه والری.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.